د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامې له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي دي. دغه راز د خبرونې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به قسم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکی د کورونې چار وزارت وای په بغلان کې لسکونه کورونې او بهرني وسلوال وژل سوی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه کړي او د امریکا د بهرني چار وزیر وای د رواني می میاشتې په دیرشمه بل خپل ایراني سال سره د دغه یو د اټومي پروګرام په بل دور کې خبري وکړي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونې چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنی او کورونی او یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د کورونې چار وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي رډو ته ویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل سوی دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلې دي.
د تعداد
79 فرد دشمن کشته شوه، 99 یې یاغیان وژل سوی، 29 ټپیان سوی، 16 دیرش نیول سوی چې شپږ یې پاکستانیان او 13 یې افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان سوی دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیات کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له یاغیانو پاکې سوی دي. د کورونې چار وزارت د غرض د خبرپانی په خبرولو سره په تیر دوه ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسکونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس د چینایي کمپنۍ له غړو سره خبري وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پار کې وسوه، د کورونې چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي، څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلور ویشتنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ یې خپور کړ وویل ډېر لستنه دوی نیولې او د بریتانیا پولیسو یو لستنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغو قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې څلور میلیونه دوه لکه پنځوس زره ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولې دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالی ازادي رډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راي آمادگی باشیم عظیم لاوس و بنگلادش.
د ویلا سوري سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو، څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له غځای بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای گروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای سوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ سي څو د جون په 14مه خپل دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بارونی چار وزیر غواړي چې د میپا درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بارونی چار له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بارونی چار د وزارت ویاند جیف رات کې تیر ورځ ویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنۍ دوبې خپل دنده پرېږدي. د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډی شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسېږي خپل کار پرېږدي. مرکچیان هیله مند دي چې د جون تر دیرشمه یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي. شیرمن په تېرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډېرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقي چوکاټ ترلاسه سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د مې په دیرشمه بل خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي د میرمن شیرمن مهارت او سختي وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
There is map nazar das mur sakhta pa gata da che da Iran pa barkha ki hamkari ta dawam arkru. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزه په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی امځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه پاتې شي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمۍ وویشتل او ویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوئ. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 240 ډېر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلی دي. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د اخیر رسوایی په خاطر چې دغه فدراسیون په کششکیل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارګان په نسبت یو څه سختې وې. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم ووسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړي بیا یې هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولې دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پاتې رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لرې شي، بلکې د طالبانو نومونه دې هم له تور لست څخه وایستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلې دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمخ نه کار واخلې شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتې مني، حکومت هم د ملت پاشتې مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري، هواری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم درته خپرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز مدت تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامه زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګیدلی وو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته لاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پورس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګیدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼې په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي. زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سم څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپورې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې د 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبره شوې. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډېر لسغړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګیدلې بندیز تمدید کړي.
و امرودل چې د طالبانو هغه پنځم شران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنما زندان څخه قطر ته استول شوی دی د نظر بندي وخت د دوشنبې پورز پای تر رسیدي خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هم ټینګار کوي چې دغه کسانو د څار موده تمدید شي. د موضوع به هم احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالی شورا لویان مولوی شاهزاده شاهد سره شریکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې د کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوی شاهزاده شاهد په جواب کې وویل
کله چې ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغه په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فائدہ ده؟ مونږ ته کله چې د تور لیست نه وستل شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي د دې لپاره دفتر او ادرس وي او دې نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدای مشکل حل نشو یو لار پاتې دا او هغه د سولې لار موږ افغانانو ته ضرورت لري، غوډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو ته ضرورت لري. ځکه په دې اور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوي چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نشي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رای نشي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهدو.
چی خواستید بچه‌ها؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشی؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر 15 بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولای شئ چې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1800 شمېرې له لارې هم د سولې په برخه کې خپل پیغامونه راوستو، یو موږ هم هرو مرو درته خبرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیر بیا په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه پیغامونه راستولې دي. وحدت لغزنی څخه لیک زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې خپل صلاحیت کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه لیک چې موږ سولې ته بیخي ډیر سترګې په لارې یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنیو ډیر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لورې د ډله ییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی په رپورټ کې واورو.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتلوی کچیر د هلمند روانو نامنې ته مرکزی حکومت سم پاملرنه ونه کړی، ډیر خلک به د حکومت لملاتړ څخه خلاص واخلي. دی وای په دې ولایت کې د میشتمنو تسرتیرو ترمن نامځي د جنگ د وجدې دوه بحث سره اتل د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول په لورو په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي او د کوم سرتیرو موجودیت د نامنوي د ډېرېدو او د هغو ته د تلفاتو لامل شوی دی. کریم اتل له اړوندو وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیس د دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هر ولسوالۍ کې د تشکیل پښتنه وکي چې څلور سوه یو ولسوالۍ تشکیل لري، دوه سوه حاضر، دوه سوه غیر حاضر وي. که چیرې نشي کولای، دوی نشي توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي او موږ بیا د دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بې ځایه کړنو او د بې ځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه هم پوهېږو چې څه کوی.
اتل ول که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به سکوت وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو ځګو کې سیمو کې اوس په عملاً جګړه شروع ده، په نوزاد، په مساکلا، په سنګین، په سیستاني او په کارسیدي کې د مرجع. ولې خبره دا ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي او په دې غوندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا دېرش پنځه دېرش زره نظامي قواوې پرتې دي، لا هم دلته موږ دښمن ده په ډېره کمه اندازه، لا هم دوی د هغه تر کنټرول نه سي لاندې راوستلی. د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي، هلته هم تر تعدید لاندې دي، په مدافع په حالت کې دي. ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو او موږ هغه تصفیه کوو. عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي، حقایق نشته. دلته ډېر غټ تلفات روان دي، ډېر غټ ضایعات دي، پوستې نیولې دي، منطقې نیولې دي. د نوزاد ولسوالۍ فقط د یو 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 پوستې په شکل ده، د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده، په سنګین کې هم چنان دغسې دي. اکثریت ځینې داسې حالات کې دي چې د سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنګین، مساکلا، نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي، ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی یې د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل، دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمیر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1906 نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د کانونو شبکه د افغانستان بله ناکامي، لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت مس، اوسپنه، لاجورد، سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلی و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کیدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د قانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه اسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر لوو بوجود ما خام تر وو بوجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وښيي چې د افغانستان ښځې سره د دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډېرې پیاوړې دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې کړي دي چې مهم ټکي یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونده اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوز په وړاندې تا تاریخوالي پکښ ډیر دی چوپتیا ماته کړه ده. ویل کیږي رولا غنی توانیدل د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړی میرمنې کوي. نوموړې په عام مسایلو کې د ځینو موضوعاتو لکه د شوزو حقونه، د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو ژغېدلې ده. د پاموړدا ته چې د رولا غنی خبرې هیڅ کله سیاسي بڼه نه لري، هغه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته په مرکه کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را پدې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان شوزو له رولا غنی سره لیدل دي او خپل ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړی میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼوینه او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یو پیړۍ د مخه د پاچا امن الله میرمن ملکه سوریا د افغانستان فعال لومړی میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شو. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن شو چې د حامد کرزي د ولسمشری په دیار لسکلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځنګړی مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یو فعال لومړی میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوسییټډ پریس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د شوالي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رولې دا دی چې نړۍ ته وشي په داس حال کې چې ښځې د افغانستان په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپل زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړی میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یو داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوسی او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې ژغې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید محمد هلمنوال د هلمن له ګریشک څخه لیکي انسان په جن نه بلکې په اخلاق ماتيږي. زما په نظر کې چې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل نیکی لیکی موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه له تور لیست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډېره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیری لاره د تاسو سو پیغامونه هم د شبچی ګورم تاسو ډیر پیغامونه را روان دي. ل تاسو نه ډیر مننه خو ټول موږ تاسو ته نسول لوستلای. په هر صورت زموږ د ازادي رادیو خبرونه کې واوري تاسو پیغامونه هرومرو خبريږي. د خبرونه دوهم نیمه ته ورسیدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف پلټکې ونیز پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به بیا هم قسم سوله مل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دښمه جنیوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سرژنۍ دوه به خپله دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرې د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د غیر رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون په کشش کېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې دی چې دوهنیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریه حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېرونی داعش ونیو او پرونی پکې د سوریه د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د ازادي رادیو د خبرې څانګې د راپور په اسناد له احمد شیبراورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشهي د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګی شي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتون کوي. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله.
فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي،
د سوریه او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ اورونه مو په بغداد کې په یو جبهه کې ولاړ یو، خو هم اهنګي مو دغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده.
من الخطر الذي يواجهنا.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومه هڅه په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشهي د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریه د حکومت سخت ملاتړ دي او لدی بلاسو نخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې اعلان کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکور کړی، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړی. تاسو نو مخله یو مشکل موای
زمانم عبد الغفار د تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالی له خوا په 1302 ایم کال کې یو مرزمه کا د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي او چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې د تاسو کتل شي لیدل شي له 1302 یا کال را په دی خو یو زل دغه څو کال مړان دی نه هم نه یو زل بیا وغختلو یو فورم بیرته راته راک بیا ما غفورونه بیا تصدیق کړ ورته لام وړل د ټولو نوهای نه تصدیق شول بیرته تسلیم کړ. لغه را په دی خو دغه شل 22 کال موږ د انتظار بسو چې موږ په استلال له بیکورې نه خلاص شو او خپل کړه په وګابار کوڅه په کوڅه ونګرسو زمونږ اولادونه که خدای کول دی او مکتب څخه چې هغه دایمه دوی مکتبی فارغ شي یو ورځ یو مکتب ته ځي بل ورځ بل مکتب ته ځي پیو کې په پښتو تدریس کیږي په بلکې په دری باندې تدریس کیږي چې زمونږ اولادونه په استلال د دواړو ژبنه هیڅ یعنی هغه ګټه باید پورته کړي شي پورته کولای. دغه مشکل د حل لپاره زل تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض می وړاندې کو. د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نه رانیوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست پورې چلته. زه د جمهوری ریاست مامور یم، دنده اجرا کوم، مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غاګ د میډیا لارې د هغه قوی لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته په نړۍ کې څلور مقوای حسابي کې خپل غاګ واړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د خاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته د د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي او ولې مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي د سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ پیدا کوي. مګر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زار درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه نه کار اخیستی دی او نه د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم سیرې کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده. لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوي نه.
چاروالی تاس نه پیسې ما خستی دي
تابن تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 3600 افغانۍ وو. دغه وخت 3600 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوارو باندې تبادله شي، الته مثلا کالدار او ډالر ډیر،
یعنی 3600
3600 افغانۍ مونږه
تحویل
ته تحویل کړی دي.
تاسو څه غواړئ؟ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم؟ از مال لپاره به ډیره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخکې اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
موږ د ښاغلی زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکری نائب احمدزی سره طرحه کړه.
ټول خبرې می واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه ځمکه چې اصلا یې استملاک کړی نه دی، اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولې، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډیرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکه شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکه همداسې لرو، د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکه چې استملاک شوي چا نه دي ورکړې، مثلا په سرک کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستی په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق لپاره ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکه په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې و باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللی و ځمکه یې خط اندازه کړې و او د خپل ځمکه خاوند شوی و، چې دا کار نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکه ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکه وویشو.
احمدزی صاحب، وابه ورو چې زادان صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پریڅ چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو زما په جیب کې نه ده چې زه وایم راشي چې دا ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یو نمره ځمکه چې می پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دی وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنند.
زما لپاره ګوره د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی دوی ښکال انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره نه شئ اخیستی. ما وویل موږ د مسترده ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ. کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیات ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر ښاغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجرد داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو د فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي او طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ د حکومت کې کېدلی شي. طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نماینده وي دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نماینده وي. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، هغه صاحب، تاسو د انتخابات خبره وکړه. د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولی او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیرو خارجانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تسهیلات یې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلوده، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېده ستو، خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاړ شو هلته خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې شمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچ علتونه به د منځه نه وتللي. نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته مخکې خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ولې مخالفتونه
کوي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي، موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوال د افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو شمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په اشتعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې دامیانه په اشتعداد باندې دوی په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي؟ بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه ورکوي؟
اټس دغه نست په شي کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا هم نه هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي، او دا هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم پکې وشي، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلي؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلي خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پر چا کې شعبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې کراشو موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ویل چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي وو، ماته تاسې ولیدل چې د ټولو خلکو دا نظر چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات تا باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مې تېر کړی دی په خپلو منچکو په منچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بوي. نو غیر دغسې یوازې دا نه دی چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راورسي دې کار ته ودرېږي هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کې څوک لر دي څو دي لري هغه به خامخا په د ملت باندې یو څه د کیدنیا کم بد نن په ملت کې نسته که سړی اوس متوجه شي د کمه بدې نسته څه څه پوښتنه کوم چې تاسو تر دې دی راځي په خطر کې ځان نه ویني تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي نو زه خپله دا وایم چې او دا د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کې چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت یوسي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وایي ولې یو وخت ورنه بیل شوې د ځینې مسایلو له مخې څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسې به په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نسته چې په یو تنظیم یا په ډله یا په یو چا کې نه وي داسې څوک نسته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه ایسوي او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه ایسوي خو البته فرق دی ته چې به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جوی شیخ مسلمین په نامه باندې خپله لاره درلوده او د جوی شیخ مسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې ما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې بله کمه وه مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو سره مفکوره جلاوه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جوی شیخ مسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بله وخت به بله کمې خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمه جلسوس خلک د ملت راجمه نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصیږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورځه لار ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دغه به ټول ملګرتیا کوو ملت به دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلط وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که هر کم
بله هغه صاحب تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري د پاره دا دی چې افغانستان د دې مشکله څخه خلاص کی چې هغه د دې یو ګوانډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډي دونه حق لري چې په دې بیرې میراث په یو شي د بل ګوانډي څخه کدا شي فکر ولري د پاکستان او پر کومو لري دی ډیر ښه خبره ده ګوانډي د خپل ګوانډي په باکې ښه پیسه کولای شي ښه حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچیر خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باکې ښه نیت نه ولري د خپل دعوه مشي یوازې نه درا ټول افغانان مخالف دي
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربه خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسو نظر څه دی آیا دغه سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د هیواد کې مرسته وکړي
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښول وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د توانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی ته چې اوس ویني چې دا امضا شوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه حل ته وای ملت پر شوال سوی وای او به به نواقص او پایلی سنجول وای نو به پیدا کړي و اوسنی حالت ز فکر کوم چې د ملت خبرګون چوس من کیسو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فند سره مخ کی نو ز وام دا شنو چې سو ملت پر شوال وای شوب وای او کبي اوس بیا د سیو طریقه پکښ راځي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راځي چې د افغانستان استقلال د منځ ولاړ نشي نو هغه به بیا وروسته ګورو اوس نه معلومیږي چې هغه به څنګه شي
نو وروسته پښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور هغه سه ویل کیږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کیږي چې د طالبانو یو شمېر بیل شو ډلو بیعت کړی دغه ډلې سره ستاسو نظر په دې اړه څه دی
او زه خپل داسې نه سم ویلای په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي نو ما په فکر باندې چې نه یې شوي یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوي د ملت نور په دې باندې ما زرات وایم چې دا وایم چې یا داعش تا یا نسته یا څوک دی یا څوک نه دی یا د کوم طرف ته مليږي خدا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم لرم او نور په دې کې ما
فکر کوي چې د طالبان یې شمیر د لبې دوی سره زده شي